اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د جرمنی ڈی پی ای خبری آژانس رپورٹ ورکوي چې په لسګونو هغو مجرمو کسانو کې چې په دې ورستوي کې افغانستان ته اخراج شوی، د دریو رواني ناروغانو اخراج ناندري راپورته کړی دی. رپورٹ زیاتوي چې د غدری افغانان د جرمنی په جنوب کې د رواني ناروغانو په یو روغتون کې ساتل شوی وو. خو د بایرن ایالت حکومت د خپل اقدام دفاع وکړه چې دوه اونۍ مخکې له لیپزیک څخه کابل ته په چارټر الوتکه کې د غدری کس افغانان د اته او یا نورو کسانو سره یو ځای افغانستان ته واستول. د بایرن د کورنیو چارو وزیر یواخیم هرمن د پنجشنبې په ورځ وویل د بایرن د کډوالۍ ادارې چارواکي تل د اخراج په وخت کې د قانون سره سم عمل کوي او افغانستان ته چارتر الوتکه کې د ډلیز اخراج په برخه کې هم قانون پلی شوی دی. هغه زیاته کړه چې دغه کسان په هوایي ډګر کې د ډاکټرانو لخوا بیا معاینه شول او د پرواز لپاره مناسب اعلان شول. خو د دغو دریو کسانو څخه د یو تن پالونکي وویل چې که څه هم د اخراج شوي کس څخه د قانون په اساس غوښتنه شوې وه چې له جرمني ووزي، خو اخراج یې د هغه له نظره غیر قانوني و. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې په کابل کې څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له زندانه آزاد شول. د ځوانانو راډیو مرستیال اسلام ګل توتاخیل او د بیګم راډیو خبریال احمد ضیا امانیار چې شپږ میاشتې مخکې بندیان شوي وو او دغه راز په کابل کې د رسنیز محتوا تولیدونکي شرکت پیکسل کارکوونکي احمد نوید اصغری او مشتاق احمد حلیمی له دوه اونیو بند وروسته له زندانه آزاد شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یادو خبریالانو او رسنیزو فعالانو د آزادېدو هرکلی کړی، خو وایي چې د دوی آزادي باید له پایله نه وای سلب شوي. د طالبانو حکومت د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د څلوېښتو میګاواټو لمریز برېښنا د تولید د پروژې کار پیل کړ. خبر زیاتوي چې ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د پنجشنبې په ورځ د پروژې د پیل په مراسمو کې برخه واخیسته. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت خبر پاڼه وایي دا پروژه د 28 میلیونو ډالرو په لګښت په 13 میاشتو کې پلي کیږي او د 126 میګاولټ امپیر د یو سبسټیشن جوړول هم پکې شامل دي. تمه ده چې د دغه پروژې للارې څلوېښت زره کورنیو ته برېښنا ورسول شي او د محمد اغې د صنعتي پارک ستونزه هم حل شي. د رپورټونو په اساس افغانستان د خپل برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال سلګونه میلیونه ډالر د برېښنا په اخیستلو مصرفوي. د امریکا ولسمشر وایي وروسته له دې چې د ایران اټومي تاسیسات په نخښ شول، دغه هیواد ډیر بد چلند غوره کړی دی. ډونالد ترامپ تهران سره د خبرو اترو د بیا پیل د امکان په اړه د پنجشنبې په ماښام خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد چلند غوره کړی دی، د دوی اټومي وړتیاوې ویجاړې شوي، له منځه تللي، دوی یې بیا پیل کولی شي مګر په نویو ځایونو کې. ښاغلی ټرمپ په خپلو دغو څرګندونو کې د ایران د فردو، نتنز او اصفهان اټومي تاسیساتو باندې په تېرې جون میاشت کې د متحدو ایالاتو هوایي بریدونو ته اشاره وکړه. ایران تایید کړی چې دغو تاسیساتو ته جدي زیان اوښتی دی. ډونالد ترامپ څو ورځې مخکې هم ویلي وو چې ایران بد سیګنالونه لیږي او د تهران هر هغه هڅه چې د خپل اټومي پروګرام د بیا پیل کولو لپاره یې وکړي سمدلاسه به وځپل شي. او انوش دستگیر د افغانستان د فوټبال پخوانی روزونکی د هلند د فوټبال د 13 کلنو ښکته لوبغاړو روزونکی وټاکل شو. ښاغلی دستگیر پرون پنجشنبې په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د هلند د 13 کلنو ښکته لوبغاړو د روزونکي قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش دستگیر له 2018 کال نه تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی و. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګار وایي درې پروګرامونه یې لا هم په افغانستان کې فعال دي.
په دې درې پروګرامونو کې د ښځو لپاره د بورسونو صندوق په افغانستان کې د زده کوونکو له تعلیمي بریا د ملاتړ او د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ادارې لخوا د کوکنارو سروې پروګرامونه شامل دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ستنول ودروي.
ما زنان که به اساس جنسیت تبعیض طالبان روبرو هستیم و همچنان
مو خزی چه ده طالبان و لخوا ده جنسیت پر بنسد لطبیزی چلن سرمخ یو آبوس ایران کیو هر شی بد جبری سنوانی لخطر سرمخ.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې میلیونونه کسان د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي.
د سر سیلابایی که درستوالی بغلان مرکزی گرفت داد، خانه های ما را تخریب کرد و ایران کرد.
با مرکزی بغلان که چه کم سیلابونه رغلل، زمک کرونه او دیوالونه ویجار کرد. مکته مالی زیانونه وانه بود.
د اوکراین د جګړې د درولو په اړه د ولسمشر ترامپ د نویو څرګندونو په باب هم یو رپورت لرو. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په داسې حال کې چې افغانستان سره د امریکا ټول مرستې بندې شوې، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره سیګار وایي درې پروګرامونه لا هم په دغه هیواد کې فعال دي. سیګار په خپل تازه درې میاشتنی رپورت کې ویلي خو دوی لا تر اوسه د مرستو رسولو د نورو پروګرامونو د ختمېدو مشخص دلیل نه دی موندلی. په دې راپور کې د امریکا د عملیاتي بنسټونو د تجهیزاتو د انتقال په بهیر کې د طالبانو د مداخلې هڅې ته هم اشاره شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د روان کال په جنوري میاشت کې له افغانستان سره د خپل هیواد بهرنۍ مرستې بندې کړې. وی ویل چې بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه خوري. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي په داسې حال کې چې د هیواد سره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې بندې شوې، خو درې پروګرامونه لا هم دوام لري. د ادارې په خپله تشپیتم درې میاشتني راپور کې چې تازه خپور او د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی لیکلي چې په دې درې پروګرامونو کې د ښځو لپاره د بورسونو صندوق په افغانستان کې د زده کوونکو له تعلیمي بریا د ملاتړ او د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ادارې لخوا د کوکنارو سروې پروګرامونه شامل دي. سیګار زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته خبر ورکړی چې د دغو دریو پروګرامونو تمویل یې پر غاړه اخیستی دی. د سیګار د معلوماتو له مخې د ښځو لپاره د بورسونو صندوق به تر 2028 پورې دوام ومومي او د زده کوونکو د تعلیمي بریا د ملاتړ پروګرام به تر 2026 پورې روان وي. په داسې حال کې چې د سیګار په ټوکو ټاکل شوی وه چې دا پروګرامونه د جون تر 10 پورې وتړل شي. سیګار زیاتوي چې دوی نه دي توانېدلي چې افغانستان لپاره د امریکا د نورو مرستندویه پروګرامونو د ختمېدو مشخص لاملونه ومومي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ مخکې ویلي وو چې دغه مرستې او بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا USAID له خپل اساسي ماموریت چې د امریکا د ګټو پیاوړتیا ده وتې ده. د نړیوالو ادارو د معلوماتو له مخې د USAID مرستو افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو 35% جوړوله. د سیګار په راپور کې دا هم راغلي چې دوی داسې صدا او نقیز معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو د امریکا د عملیاتي بنسټونو د تجهیزاتو د انتقال په بهیر کې د مداخلې هڅه کړې، هغه بنسټونه چې خپل فعالیتونه یې بند کړي دي. سیګال لیکلي د بشرپال مرستو دفتر یا BHA دوی ته راپور ورکړی چې په مې میاشت کې طالبان 2 ځلې په کابل کې د یوې عملیاتي ادارې دفتر ته ننوتي او د دوو زغروالو موټرو او نورو حساسو امنیتي تجهیزاتو په شمول یې ټوله پاتې شتمنۍ په زوره ورنه وړې ده. چې په ټوکو یې د دې تجهیزاتو ارزښت 2 سر امریکایي ډالر اټکل شوی او ټاکل شوی وه چې یو بل نادولتي بنسټ ته ورکړل شي. دغه شان د راپور پر بنسټ د دغو بنسټونو کارکوونکي هم د طالبانو لخوا لفظي او فزیکي ګواښونو سره مخ شوي دي. USAID هم ویلي چې د شتمنیو د انتقال د پروژو په پلي کولو کې له زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. تر دې وړاندې یو شمېر نورو نړیوالو ادارو هم د بشری مرستو د ویش او ترهید پروګرامونو د بیلابیلو عملیاتي بنسټونو د پروګرامونو په تطبیق او تایید کې د مداخله او د غشاند دغو بنسټونو د کارکونکو د کوخلو زورولو او ربړونې راپورونه ورکړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت از په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د مرستندوی ادارو په چارو کې د مداخلې راپورونه رد کړي وو. د سیګار په دې یو نوې مخیز راپور کې د غشاند نړیوال تعامل، امنیت، اقتصاد په افغانستان کې د بشری اړتیاو، د افغان ښځو او نجونو د وضعیت او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د موضوعاتو په اړه هم مویل شوی دی.
لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او
د بخنې نړیوال سازمان د یو کمپاین په پیلولو د ایران د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې د میلیونونو نورو افغان کډوالو جبري ستنول ودروي. دغه سازمان وایي میلیونونه نور افغان کډوال په ایران کې په داسې حال کې د استلول خطر سره مخ دي چې ډیری یې د طالبان حکومت لخوا له ځورونو او ښځې بیا د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخامخ دي. بلخوا ایران کې ځینې میشت افغانان هم وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي ګواښونو سره به مخ شي. په ورته وخت کې هغوی چې په زوره ایستل شوي د اسانتیاو له نشتون شکایت کوي. نور حال په دغه رپورټ کې.
د بخنې نړیوال سازمان په داسې حال کې چې له ایرانه د میلیونونو نورو افغان کډوالو د ایستلو له ګواښ سره د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د کورنیو چارو له وزارت یې غوښتي هغه کسانونه باسي چې په ټکو یې د طالبانو له ځورونو سره مخ دي. امنیستي انټرنیشنل دغه شان د یو کمپاین په پیلولو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ UNHCR په ګډون له ټولو نړیوالو سازمانونو او خلکو غوښتي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ته د لیکونو په استولو د دې بهیر د درولو غوښتونکي سي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 13مه په خپل ویب پاڼه د خبر کړي اعتراضي بیان کې د UNHCR د راپورونو پر بنسټ ټینګار کړی چې ایران د روان 2025 کال د جون له لومړۍ نیټې او پټکوې په ځانګړي ډول له اسرائیلو سره له شخړو وروسته د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر چټک کړی او تر اوسه یې له نیم میلیونه زیات افغانان ایستلي دي. د سازمان اندېښنه ښودلی چې دا افغانان په داسې شرایطو کې افغانستان ته استول کېږي چې دغه هیواد یې د منلو لپاره په کافي اندازه بشري اسانتیاوې په واک کې نه لري. امنیستي انټرنیشنل زیاته کړې ډیری افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له ګواښونو او ځورونو او ښځې بیا د دغه سازمان په ټکو د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ دي. هغه څه چې ایران کې ځینې میشت افغان کډوال او افغانستان ته یو شمېر ستانسوي یې هم مطرح کوي. له دې ډلې تهران کې میشتې د افغان ښځو د حقونو فعالې مونسی عمرزاده ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې افغانستان کې ورته د متوجه ګواښونو له امله ایران ته راغلې ده.
موږ ښځې چې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ یو، اوس ایران کې یو هره شیبه د جبري ستنونې له خطر سره مخ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. موږ له نړیوالو سازمانونو او هیوادونو غواړو چې د ایران پر دولت فشار راولي چې خپلو دغو غیر قانوني او غیر انساني اقداماتو ته د پای ټکی کېږدي.
کریم محمدي به هغه څوک دی چې ایران کې له لسیزو استوګنې وروسته دوونه مخکې لخپلې اته کسیز کورنۍ سره لدی هوا د استلسوي او وست فاریاب ولایت په ګریزیوان ولسوالۍ کې خپل میرمنې او څلور کوچنیو ماشومان سره تر خیمه لاندې ژوند کوي. د افغانستان ته د ستنکرل سبيو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل
خدای ته مارش نن درو ګرمي هر مرده بودن نه خانه داریم نه جا داریم دار ندارم امر از
خوش راغلی یو تر اوسه مو هیڅ ډول مرسته نه تر لاسه کړی. ماشومان مټول ناروغان شوی نکته و چې مړ شي اته تر ډاکټر ای وړلای نشو خواړه او بو هیڅ نه لرو تر خی میلان د ژوند کو. ایران کې مو هر څه پاتې شول او دلته هیڅ هم نه لرو.
که څه هم طالبانو تازه د بخنې نړیوال سازمان او پراپور کې د مرکزویو کسانو د ادعاو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او ستنیدونکو ته د اسانتیاو د برابرولو هڅې کوي. د یادونې ده چې د بخنې نړیوال سازمان په ګډون د نورو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې بهیر نه دی درولی او لا یې چټک کړی دی. د طالبانو حکومت کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد چهارشنبه د جولای په 10مه کابل کې وی غونډې ته وویل په تیرو دریو میاشتو کې 1.8 میلیون افغانان له ایران ایستل شوي دي. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې روان لمریز کال کې بیا 1,40,000 افغانان له پاکستانه او دغه شان 15,000 له ترکیه هم ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې